وخت مخام شپږ بجې د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب امیر مو دا خبری غړی د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته پاره وړاندې کومه تخنیکی همکار په لوشره سره ده. تاسو ته بلنه درکو چې دا خبری غړی ووري د دنیا له حال ځان خبر کړي. په سر کې پام وکړئ د دې محل مهم خبرونو ته. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د ترهګرۍ ضد عدالت په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څیړنې ته د لومړیتوب ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځني ختیځ په دوره ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نن د اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان ایډوکیټ مشال لډیو ته ویل چې عدالت پښتین په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو.
ڈی سی کورٹ کم دیا گا 9 بجے اوپن کیج کرانا بجو لمبا خزا دے ڈی سی کورٹ کے پیش کرے وہ رضے فیزیکل ریمانڈ آخر دے اور منظور بیٹھا ہوا رہتے نو سو کمل تاجر نے دی بس خاموشی پیش کرے دے وہ رضے فیزیکل ریمانڈ آخر دے.
د منظور پښتین یو بل وکیل مصدق خټک ویل چې عدالت ځکه پښتین په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو چې پر نوموړي د روان کال د اګست په 13مه له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد د خبرو کولو تور خو د ده په خبره د عدالت ویل چې تش په تقریرونو څوک پولیس ته په جسماني ریمانډ نشي سپارل کېدی. د پاکستان پوځمشر د بهرانیانو د ایستلو په اړه د نگران حکومت ته فیصلې په ملاتړ ویلي چې هغوی دا پریکړه د هیواد په ګټو ته په پام کړی ده. د پوځ د اماړي کو ادارې ISPR پر خپل ویب پاڼه په خپور کړی یو بیان کې ویلي چې جنرال اسیم منیر د دسمبر په 6مه په پیښور کې د پوځي افسرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې نه قانونه بهرانیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي توګه اغېزمنوي. نوموړي دعوا وکړه چې بهرانیان په ډېر احترام ستنوي. دا لومړی ځل ده چې د پوځ مشر د بهرانیانو د ایستلو د حکومتي پریکړې په اړه څرګندونه کوي. د پاکستان حکومت د روان 2023 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناده بهرانیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې چارواکي ارشاد خان د دسمبر په 15مه مشال رډیو ته ویلي چې د نومبر له لومړۍ راهیسې د دسمبر تر 4مه تر 4 لکو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د پولیو وایرس شری او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل کړی دی. د ضلعي مرستیال کمشنر منظور احمد نن مشال رادیو ته ویل چې په 4 ورځني کمپاین کې به تر 50 کلو کم عمره څخه د پاسه 10,000 ماشومان واکسینوي. د ضلعي د روغتیا چارواکي وایي چې دا یو ځانګړی کمپاین دی چې تمرکز یې د میرامشا او میرعلي سیمې دي ځکه چې دوی په وینا دلته د پولیو وایرس خور شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویلي چې ویس به د دسمبر په 1مه اسلام آباد ته ورسیږي. بل لوري ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنیږي. پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لارې د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره بیرته پرانستل شوې ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نو مخفور شي د دسمبر په 6مه مشال لړیو ته ویل چې دا لارې د دواړو خواو ترمنځ تر مذاکرات وروسته خلاصه شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان د دسمبر په 15مه پر خپل خاوره یو لوحه یا ساین بورډ لګول غوښتل چې افغان طالبانو پر ضد د اقدام په توګه د تورخم دروازه وتړله. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو پر وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شوې چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ د دوشنبه په نیویارک کې پیل شوه چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. او د روسیې ولسمشر پرون د متحده عرب اماراتو او سعودي عرب سفرونه کړي دي. ولادیمیر پوتین خپل سفر له متحده عرب اماراتو څخه پیل کړ. هغه د متحده عرب اماراتو له ولسمشر محمد بن زید النهیان سره ملاقات وکړ. نوموړی وروسته سعودي عرب ته ولاړ چې هلته سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان هرکلی وکړ. پوتین وویل چې د روسیې او سعودي عرب تعلقات هغې کچې ته رسېدلي چې تر دې وړاندې کله هم نه و رسېدلي. د نوموړي د دې سفر هدف په منځني ختیځ کې د روسیې حیثیت لوړول دي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه. دا مشال لډیو د اوریدونکو تاسې خبري غړې او د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. شو دا غي وکیل وای
دلته عدالتونه هم هغه شان آزاد نه دي څنګه چې په نوره دنیا کې دي. او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ پوره من خلک یو، خو دا اداري چې دي، دا ریاست چې دی، دا د ملک ته پوره من پزا چې ده، دا خرابول او بربادول غواړي.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد د څاڅکو ورکولو لپاره ځانګړی کمپاین پیل شوی. راپور پیلرو د کراچۍ له دوو زندانونو نه یو شمېر نور افغان کډوال خوشي شوي دي.
خلق ټول په سوچو باندې ډوب ده، کاټ والام تنګوي، بغیر کاټ والام تنګوي، پولیس د خپل چای پانی غواړي زر، 2000، 3000، 5000، 6000.
د بره جنوبي وزیرستان ضلع درې مسجدو جرګې په پوځي عملیاتو کې د ړنګ شو کورنو د معاوضې غوښتنه کړې ده. په دې اړه رپورټ لرو. د مومند ولس وایي دوه ډیمونه په ځمکه جوړ دي، خو هغوی له بجلی بیا هم محروم دي.
یعنی سلوریش گھنٹوں کی دو گھنٹے بجلی، شپې پاته بجی بجلی راشی، نو پاته بجی باندې په بجلی باندې به سوکڅه کوي، ځکه چې زمونږ خو ضرورت په مازیګر کې، په سحر کې چیرې اوبه پیډه کې شي، مال په خړوب شي، د کور د پاره اوبه ډکه شي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه مخړه. د هم د خبرونې رسر رپورت. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوی او د وو ورځو پر ریمانډ پولیسو ته سپارل شوی دی. عدالت په پریکړه کې ویل چې منظور پښتین د روان 2023 میلادي کال د اګست په 13 له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړې وې. خو د منظور وکیل مصدق خټک عدالت ته ویل چې په ویناګانو څوک پولیسو ته په جسمانی ریمانډ نشي حواله کېدی، خو عدالت دا خبره رد کړه. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لډیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
په 8 دسمبر د اسلام آباد انسداد دهشتګردۍ عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اوو ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو پرلت ته وینا نه پس په 14 دسمبر د پولیسو لخوا نیول شوی و او له هغې پس لادرک و. نن پولیسو په داسې حال کې عدالت ته حاضر کړو چې د عدالت وخت هم لا نه و شوی او د دو ټول وکیلان او د غورځنګ غړي هم عدالت ته نه راغلي. پولیسو عدالت ته وویل چې منظور پښتین په 13 اگست په تنور کې جلسه کړې وه چې د هغې نه پس انټي ټریزم ډپارټمنټ لخوا پرې مقدمه شوې وه، ځکه د ده 15 ورځې جسمانی ریمانډ په کار دی. د منظور پښتین وکیل مصدق خټک عدالت ته وویل چې په دې کیس کې د جسمانی ریمانډ ضرورت نشته، ځکه چې پر امن جلسه کول د هر چا حق دی. دا عدالت ته وویل چې په بلوچستان کې د منظور پښتین په ګاډي ډزې وشوې او له هغې پس دی اغوا شو او نن یې درې ورځې پس عدالت ته حاضر کړو. عدالت د پولیسو غوښتنه ومنله او دوی په اوو ورځو جسمانی ریمانډ هغوی ته وسپارلو. د منظور پښتین د وکیلانو د ډلې یو بل غړی امل خان اډوکیټ وایي چې ده او د غورځنګ غړو پرون ټوله ورځ د منظور پښتین د حاضرېدو په انتظار تېره کړه، خو عدالت ته یې را نه وستو او نن یې د دوی د راتلو نه وړاندې عدالت ته حاضر کړو. د مشال لډیو ته وویل
بیگا می دتبا دزاس سره شون ټول ورځ می تیر کړو نو زکه چره کی مو سره سار وختي پیش کړی دی ټی سی کورټ ته، تاکي ټی سی کورټ کم دی 9 بجې اوپن کیږي، فرانو بجو لمه خزا دی ټی سی کورټ ته پیش کړی وو. وو ورځې فزیکل ریمانډ اخیسته دی او منظور یې ورته وړه دی. نو یو څوک مل تحصیل نه دی، دوی بس په خاموشي پیش کړی دی. وو ورځې فزیکل ریمانډ اخیسته دی.
پا په 13 اگست پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د خلکو د جبري لپاره تکولو او د پښتنو په سیمه کې د ترګرۍ خلاف جلسه اعلان کړې وه، خو نگران حکومت اجازت ورنه کړو او دوی په ترنول کې جلسه وکړه. د هغې پسته غورځنګ د مشرانو خلاف مقدمې درج شوې او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر په شمول یو شمېر کسان ونیول شول چې وروسته په ضمانت خلاص شول. منظور پښتین په 14 دسمبر په چمن کې د مرکزي حکومت لخوا د سپین بولدک پورې تګ راتګ لپاره د پاسپورټ لرلو شرط خلاف پرلت ته وینا وکړه او له هغه ځایه تربت ته په یو بل پرلت کې د ګډون لپاره روان و چې ډزې وشوې. د غورځنګ ویان وایي چې د په موټر ډزې شوې دي، خو د چمن ډپټي کمشنر وایي چې د منظور پښتین ساتونکو په پولیسو ډزې وکړې. دې له هغې پس ونیول شو او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین د نیول کېدو او سهار وختي عدالت ته وړاندې کېدو په اړه په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او قانونپوه عطاالله جان اډوکیټ وایي په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي، ګنې دې به داسې نه نیول کېدو. د په دې اړه مشال ډیو ته وویل
نو په کار خدا و چې دغه ایف آی آر کم کې چې منظور نن وړاندې کړی دی، په دې کې د مخکې نه خلک په ضمانت باندې آزاد شوي دي. زما خیال چې په دې کې داسې صدر ریکوري خبره نشته چې ته اووه ورځې کسټډي ورکړي، که خامخا 200 خوشحالول غواړي نو په کار ده چې اووه ورځ کسټډي ورکړي. دلته عدالتونه هم هغه شان آزاد نه دي څنګه چې په نوره دنیا کې دي، او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ پوره من خلک یو، خو دا ادارې چې دي، دا ریاست چې دی، د دې ملک ته پوره من پزا چې ده، دا خرابول او بربادول غواړي، دوی جنگ له دوام ورکول غواړي، ځکه چې په دغه کې د دوی ګټه ده. دغه جنگي اقتصاد چې دی په دې باندې د دوی ملکونه چلي.
سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د منظور پښتون په نیول کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده، خو په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې تر څو پورې په ملک کې قانون په ټولو خلکو یو شان نوي عملي شوی نو داسې پېښې به کیږي.
بلوچستان کوم خلق دی او د خیبر پختونخوا کوم خلق دی، د دې سیاسي حکوم ترجمانی چونکه په فیډریشن کې نشته ده، نو دوه محکمو د پاره سکم په دوه وخت هایبرید رژیم چلی ډیر اسانه ده. ساغي بلوچستان سمندر ونسی په جنونو کې بند کی، نو نه د عدالت تپوس کوي او نه سکم د قانون او آئین تپوس کوي. بل طرف ته که پختنه دی، اغه کس د حق خبره کوي، د ریښتون خبره کوي، د جنگ خبره کوي، د جنگ خلاف اغه میچتی، اغه هم حشر مغی لګی
په 15 دسمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتین د نیول کېدو خلاف د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاج کړی و چې نور ملتپال ګوندونه هم پکې شریک وو، خو په ځینو ځایونو کې دوی ته د لاریون کولو اجازه نه وه ورکړل شوې او احتجاج کوونکي د پولیس لخوا نیول شوي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال رډیو نه خبري غړې او په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد د ساسکو ورکولو لپاره ځانګړې کمپاین پیل شوې ده. دا کمپاین به تر اتو ورځو پورې دوام ولري. په سیمه کې د صحت محکمې چارواکو ویلي چې دا پولیو ضد ساسکي ورکوونکي ډلې به کور په کور ګرځي او په مخصوصو سیمو کې با دا کمپاین ترسره کیږي. دا لاغې وروسته ده چې په سیمه کې جرګې په پولیو ساسکو ورکولو باندې بندیز لري کړ. دا په داسې حال کې ده چې په روان یعنی 2023 میلادي کال کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ شپږ پیښې ثبت شوې چې څلور په خیبر پښتونخوا کې دي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې او ذیلي انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګوزړن شیری او د ماشومانو نورو ناروغۍ ضد تب ورځنی مهم د پرون دسمبر شپږمې نه پیل شوی دی. مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صد پاسه اویا زره د 15 کلونو نه کم ماشومانو ته به د پولیو ناروغۍ سره سره د نورو ناروغیو ضد ټیکې یا ستنې لګول کیږي. د صحت محکمې او ځلی انتظامی مشران وایي چې دغه ځانګړی مهم دی چې میرامشا، میرعلي او خواوشا کې به کیږي، چرته چې د پولیو وایرس خور شوی او کور په کور به ټیمونه ګرځي. دا د هغې وروسته چې اوتمانځای جرګې دغلته د څو میاشتو نه احتجاج پر مهال په پولیو ساسکو بندیز لګولی و، خو دوه ورځې وړاندې هغه بندیز بیا ختم کړ او انتظامیه سره د مذاکراتو پړاو پیل شوی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی وویل چې جرګې سره مذاکرات دوام لري. مشرانو پولیو بندیز ختم کړي، پر روان مهم کې ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ضد به ټیکې لګول کیږي.
دا د موږ ایمنایزیشن کمپین دی. ماشومان چې کم دي 5 سال پورې دغه مختلف چې کومې بیماریانې دي، پای کې میزل دی، ټی بی دی، ټیټنس دی، مختلف بیماریانې دي، دغه ویکسینیشن به کیږي. کوشش دی چې موږ هر یو کیر ته ورسیږو او هر یو ماشوم ویکسینیټ کړو. دا یو اپورچونیټی دو نارت وزیرستان د پوره ځکه چې خلک سره دومره ریسورسز وینه چې ریفیکس سنټر ته ورسوي ویو هر یو بچی به هغه ویکسینیټ کړي دا زموږ ټارګیټ دی خدای کې والدین لم دا خواست دی چې هغه خپل ماشوم د ټیم ته اویلیبل کړي هغه روبوسی او هغه ویکسینیټ کړي چې یو صحتمند ماشوم وي نو هغه به یو صحتمند مستقبل ضامن وي.
پاکستان کې روان 2023 کال کې د پولیو یا ګوزن ناروغي شپږ کیسونه راغلي او تیر 2022 کال کې پاکستان کې ټول شل ماشومان پولیو ناروغي وهلي ول. د پولیو مخنیوي او صحت محکمې چارواکو ځایي ولس نه غوښتنه وکړه چې دغه مهم کې د ټیمونو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان د پولیو شیری او نورو ناروغیو نه د ژغورلو لپاره ماشومانو ته ټیکې ولګوي د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
سم له کراچۍ نه رپورٹ لرو. د کراچۍ له دوو زندانونو ګڼ شمېر افغان کډوال د دسمبر په 15مه خوشي کړل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د واکمن افغان طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار وایي چې په دې خوشي شوو افغانانو کې ماشومان هم شامل دي. عبدالجبار ته هم ویلي چې هغه 420 افغان کډوال هم له زندانونو خوشی شوي چې قانوني اسناد یې درلودل او د نومبر په میاشت کې پولیسو نیولي ول. د ده په خبره دغه اسناد لرونکي کډوال اوس په کراچۍ کې اوسیږي. بلخو افغان کډوال وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نیسي او هغوی ځوروي، خو د کراچۍ پولیس او سند نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي، ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او خپل هیواد افغانستان ته لیږدوي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د دسمبر په 6مه مشال ریډیو ته ویلي چې د دسمبر په 15مه نور 114 افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي افغانانو کې 15 ماشومان هم شامل دي.
په دغه یو میاشت کې 420 کسان هغه کسان چې اسنادونه درلو هغه هم خوشي شوی دی، هغه هم دلته خپل کورو کې پاتې شوی دی.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا 2500 افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شو افغانانو وکیل منیزه کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي توګه بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو لخوا نیول شوي ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوي، ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر په حق کې به افغان کډوال ونیول شول او بیا عدالتونو ته وړاندې کړل، بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغو کسانو د چا سره چې به قانوني اسناد نه وو د هغوی د ډیپورټ آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې 6 افغانان د ستمبر په 15مه خوشی کړل شوي وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د 9 نیټې نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس بیا بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد افغانستان ته لیږي، خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال، د هغوی وکیلان او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو افغان کډوال خوري حبیب الرحمن د دسمبر په 6مه مشال ریډیو ته ویلي جونې وس ډېر اغزمن شوی دی او د دوی په وینا چې زیاتره افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنګ شوی یو. دلته خلک د خپل د کورونو شیان، بلستنې، کمپلې، بالشتکان، یخچالونه، پکې هر سامان راوړي، بیخي تر نیمه بیه م کته ځي. هیڅوک یې نه اخلي. سندیان اخلي سی هغه جای په جای دی، بلوچیان یې اخلي سی هغه جای په جای دی. موږ خپل مهاجرین دلته 12,000 کور پرته ده، ټول پتنګ دي، ټول تکلیف کې دي، بازار ته نشي وتای، کاروبار نشي کولای. خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده. کاټو عالم تنګوي، بغیر کاټو عالم تنګوي. پولیس د خپل چای پانی غواړي زر، 2,000، 3,000، 5,000، 6,000.
بل خو د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سن پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي او وايي په سن کې څوک هم نه زوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي، مذهبي ګوندونو، فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وايي د بی اسناد بهرنیانو ایستلو دا کار به جاری ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د خیبر پختونخوا شانګلی ته تللی. نوموړي هلته د خپل ګوند پلویانو ته د وینا پر مهال ویلي د پاکستان ولس دا وخت د سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. بیروزګاری او ګرانۍ پریشانه کړې او سیاستوالو د خلکو اصلي ستونزې له پامه غورځولې او په خپلو کې په سیاسي جګړه بوخت دي. بلاول ورکرز کنونشن ته وویل کچېرې دوی په اقتدار کې راغلل ظلمو ته به روزګار برابروي او لملک به ګرانی هم ختموي او بیروزګاری به هم ختموي. بلخوا څېړنکاران وایي چې پاکستان پیپلز پارټي په ملکن ډیویژن کې مشکل ده چې بریا عمومي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د دسمبر په 9 نیټه د ضلع شنګلې پاکستان پیپل پارټۍ لخوا جوړ کړی شوی ورکرز کنونشن چې د موړی کلي کې جوړ کړی شو، ورته د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری وینا کې ویل چې پاکستان پیپل پارټۍ په تیر وختونو کې عام ولس ته په سیاست کې ځای ورکړی او دا نارې لګولې چې د طاقت سرچینې عوام وي. دوی ویل چې تیر حکومتونو د پاکستان معیشت تباه کړی، ګرانی، بیروزګاری زیاته ده، ملک عوام په مشکل کې دی. زبا بل چاته نه ګورم، نه به د چا نه مرستې غواړم، ستاسو نه مرستې غواړم، د دې وطن د ظلمو نه مرستې غواړم، د دې وطن د مشرانو نه مرستې غواړم. زه ستاسو سره لوس کوم چې پوره منصوبه ده 15 کاله کې دننه به کومه چې زموږ او ستاسو تنخواګانې دي دا به دوه چنده کوم. دین وړاندې د پاکستان پیپل پارټۍ ضلع شنګلې یو مخکښ ابیر سلطان، پخوانی داخله چارو وزیر او د پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ته د ضلع شنګلې د ولس ستونزو کې ویل چې د شنګلې خلک له بیروزګارۍ له وجې د ملک په بیلابیلو سیمو کې د کوئلې په کانونو کې په روزګار مجبور دي او چې کله هلته پیښو کې مړ شي نو بیا یې د تپوس څوک نه وي.
زمونږ د کوئلې خلک چې کوم دی په کوئله کې هر کال مري، هر کال سلویخ مړی راځي میاشت پس. او تاسو ته معلومه ده چې هغه دلته بیا هغه هلته تنظیم نشته، تاغو د پر هغه سہولت نه ملاویږي. مونږ به بادشاہ بادشاہ جی راغلی زما خبر به غوري مخې ته بشیر کوي چې زمونږ د کولې د کان، زمونږ د مزدور، د غریب، د ګوجر قوم، د عوام دا خبره په زراباد کې، په دره کې، په هر ځای کې ورځي چې زمونږ کم مزدور چې کمال ته مړ کېږي چې دا هغه په آسان راځي او دا هغه لپاره دا هغه پڼه دا ملاویږي.
په داسې حال کې چې تیرو دریو عام ټاکنو کې د پاکستان پیپل پارټي امیدوارانو سوات، شنګلا او بونیر کې نه د قامی او نه صوبایي مقابلې ګټلي او 16 کاله پس د پاکستان پیپل پارټۍ قامی مشر شانګلی ولس ته ورغلی. دغه پارټي به راتلونکي ټاکنې چې د فروری 8 نیټه کیدونکې دي بریا عمومي. دغه سوال جواب سوات کې د اردو ورځپاڼې او مقامی ریډیو خبریال فصل خالق صدا سي ورکوي.
زموږ د وطن کتاسو خیالو کې د ټونل لوی ستونزې چې کوم ده نو هغه د بیروزګاری په صورت کې ده او د ځوانانو د پاره د ناری خو تقریبا ټولې پارټیانې لري خو عملی کار چې دی نو هغه په نظر باندې ناراضي. نو کچېرې دوی داغه د پاره سهالي زلي وکي نو زه بیا خپل خبره کوم چې د لوی مقابلې نه پس کچرته یو سیټ نیم ترلاسه کړي نو یبه کنه نو ممکن نه ښکاریږي. ځکه چې دلته کې نور سیاسي قوتونه لکه پاکستان مسلم لیگ نون دی یا جمعیت علماء اسلام دی د هغې په مرکزي سطح باندې د اتحادونو خبرې روانې دي او که هغه اتحادونه دلته هم وشي نو بیا به دې ته خپل سیټ ویستل ډېر ناممکن غوندې.
په ملک کې د عام ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن د فروری 8 نیټه ټاکلې چې له هغې وروسته ملکن ډیویژن کې بېلابېلو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره جلسې او الیکشن کمپاین شروع کړی. بعض پارټیانو پکې د قومي او صوبایي اسمبلیو ټاکنو لپاره امیدواران نومونه هم اعلان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی چې په دغه هیواد کې به عام انتخابات د 2024 کال د فبروري په 8 کېږي. د دسمبر په 8 په پاکستان کې د رای ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د ټاکنو کمیسیون مشر ویلی چې د حتمی انتخاباتي نوملړ د چاپ او لیګلو کار بشپړ شوی دی او د انتخاباتو مهالویش به په څو ورځو کې مخته راشي. نوموړي دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې په وروستیو کې په پاکستان کې داسې ګنګوسی خپرې شوې او ځینې سیاسي بیانونه مخته راغلل چې ښایي د نامنې پیښې پر انتخاباتي کمپاینونو اغیز وکړي او یا انتخابات بیا وځنډول شي. احمد شاه زمي په خپل راپور کې د پاکستان په ځینو سیمو کې پر انتخاباتو د روانې نامنې اغیز ته کتنه کړې ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر پر 8 په خپل پیغام کې پر ولس غږ کړی چې د 2024 کال د فبروري پر 8 د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. نوموړي زیاته کړې د ټاکنو کمیشن به پر خپل وخت د سولیزو انتخاباتو کول باوري کوي. راجا دا پیغام تر هغه وروسته خپور کړی چې د دسمبر پر 15 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو کول پر وخت د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان له نامنې سره مخامخ دي. نوموړي په داسې حالاتو کې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر امکان شک څرګند کړ.
ڈیرا اسماعیل خان ٹانک او لکی مروت کې هیڅ پولیس نشته. د شپې په اوږدو کې د سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او د ورځې بیا پولیس راشي. آیا په داسې حالاتو کې انتخاباتي کمپاین چلول کېدای شي؟
فضل الرحمن زیاته کړ چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغوی د ګوند یو شمېر غړي وژل شوي دي. په دې سربیره د پاکستان پیپلز ګوند ویاند فیصل کریم کندی د دسمبر پر 16 له ای آر وای نیوز ټلویزیون سره د یوې مرکې پر مهال وویل چې په ډیر اسماعیل خان کې ځایي انتظامی د دوی د ګوند مسؤلینو ته ویلي چې تر ماښام وړاندې د خپل انتخاباتي کمپاینونه سرته رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د دسمبر پر 8 له جیو نیوز ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنې ستونزې سته خو د نوموړي په وینا په هغه هیواد کې تر دې وړاندې حالات زیات خراب شوي خو بیا هم انتخابات شوي دي. تر دې وړاندې د دسمبر پر 15 د پاکستان د کورنی چارو نگران وزیر سرفراز احمد بوکټی هم له دنیا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته به د راتلونکو عام انتخاباتو ترسره کولو لپاره بشپړ امنیت ورکول کیږي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 14 په ټول هیواد کې تر 2,00,000 زیاتو پولیسانو د کمښت پر کولو لپاره د رای اچولو مرکزونو د باندې د پوځ او ملکي وسلوالو ځواکونو د ګمارلو غوښتنه وکړه. بوکټی پر دې مهال زیاته کړه چې سیاسي ګوندونه باید د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډې تر تنظیمولو وړاندې له قانون پلي کوونکو ادارو سره همکاري وکړي. په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو پوه حسن خان وایي چې دا ځل امنیتي ادارو هم ژمنتیا ښوولې چې راتلونکي انتخابات پر ټاکلي وخت وکړي.
د لائن آرڈر د وجه نه دوی یا د امنیت د وجه نه دوی انتخابات ته ځنډوي نو د هغې سره به بهر تاثر هم دا ځي چې یاره ګنې ملکي حالات چې دي دا واقعي ٹھیک نه دي. ابل دا چې انټرنیشنل کمټمنټس هم دي چې یاره پاکستان کې پکار دي چې په ټایم باندې انتخابات وشي. کمپین هم روانې دي نو ځکه زه چې ادارو باندې هم داسې یو فشار دی چې یاره په وخت باندې دوی انتخابات وکړي او کم چې د ولس په خوښه حکومت راشي هغوی ته دوی چې کوم دي اختیارات
په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر هغه وروسته د نامنې پیښې زیاتې شوي چې کله د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمیان شوی اوربند د 2022 کال په نومبر کې پای ته ورسېدی. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې لخوا د دسمبر پر 3 خبره شوی ارقام شي چې په هغه هیواد کې په 13 نومبر میاشت کې د ریاستي ادارو پر ضد تشدد کې 4% زیاتوالی راغلی دی. د راپور لمخې تیر میاشت خیبر پښتونخوا تر ټولو اغیزمنه صوبه وه چې هلته 150 بریدونه سوي چې په نتیجه کې یې 450 کسان وژل سوي او 180 ژوبل سوي ول. په همدې موده کې په بلوچستان کې 9 بریدونه سوي چې په پایله کې یې د 15 امنیتي سرتیرو او 3 ملکي وګړو په ګډون 18 تنه وژل سوي ول. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي چې تر دې وړاندې انتخاباتو کې د اوس په پرتله نامني زیاته وه، خو بیا هم نامني د انتخاباتو په مخ کې خنډ نه ده ګرځېدلې.
2008 انتخاباتو نه مخکې بېنظیر بټو وژل شوی وه، او 2013 نه مخکې هم دلته په خیبر پښتونخوا کې غړ غړ نامتو خلک په بمونو دماکو کې الوتي وو، خو بیا هم انتخابات وکړی شو. زما خپل خیال دا کېدی شي دا یوازې د بدمنۍ په نوم باندې انتخابات ونه ځنډېږي.
د پاکستان قومي اسمبلی د خپل 15 کلنې مودې بشپړولو وروسته د 2023 کال د اگست پر 9 د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف ماته کړې و. د پاکستان له اساسي قانون سره سم د اسمبلی تر ماتې وروسته باید په نوي ورځو کې د نن انتخابات وسی، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اگست پر 18 په یو بیان کې وویل چې د هغه هیواد لاین او انتخاباتي قانون سره سم اوسنۍ حلقې لغوه کوي او د 2023 کال د سرشمیرین پر اساس نوې انتخاباتي حلقې جوړوي چې وروستۍ نوملړ به د نومبر په پای کې خپور کړي او له هغه وروسته به انتخاباتو ته چمتووالی نیسي.
د احمد شاه زمي د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو، نو تاسو پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نن د اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان اډوکیټ مشر لډیو ته ویل چې عدالت پښتین په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د پاکستان د پوځ مشر د بهرنیانو د ایستلو په اړه د نگران حکومت ته فیصلې په ملاتړ ویلي چې هغوی دا پریکړه د هیواد په ګټو ته په پام کړې ده. د پوځ د اړیکو ادارې ISPR پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې چې خپور شوی لیکلي چې جنرال اسیم منیر د دسمبر په 16 په پېښور کې د پوځي افسرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ناقانونه بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي توګه اغیزمنوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د پولیو وایرس شری او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل کړی دی. د ضلع مرستیال کمشنر منظور احمد نن مشال رادیو ته وویل چې په 4 ورځني کمپاین کې به تر 500 کلونو کم عمره څخه د پاسه 10,000 ماشومان واکسینوي. تکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویس نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې ویس به د دسمبر په 1 اسلام آباد ته ورسیږي. او بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي جولی تاولز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگتن ته ستنیږي. پاکستانیو په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره یو وار بیا د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره بیرته پرانستل شوې ده. دا لاره تیره ورځ د دواړو خو ترمنځ د تاویلو ماویلو وروسته تړل شوې وه. د بهرنی نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کرنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړی توپ ورکړي. د بهرنی د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده عرب اماراتو سعودي عرب سفرونه کړي دي. او اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې بیا تاسو ته هرکلی وایو او بلنه درکو چې دا نیمایي هم را سره واورئ ځکه چې دلته هم مهم رپورټونه را سره دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP په مرسته په قبایلي سیمو کې د صنعت او هنري زده کړو پروګرام پیل شوی چې له مخې به زرګونو هلکان او جنکۍ په دغو څانګو کې روزل کیږي. چارواکي وایي دغه ځوانان او جنکۍ چې کله روزنه ترلاسه کړي نو د دې جوګه به وي چې په خپله یو روزګار شروع کړي. د یاد پروګرام د چارواکو لخوا په پېښور کې یو غونډه نن وشوه چې پکې حکومتي چارواکو همدارنګه د UNDP اړوند چارواکو ګډون وکړ. زموږ خبریال شبیر احمد جان دې غونډې ته ورغلو.
یاد پروگرام ته اکسلریټډ سکل ډیولپمنٹ پروگرام نوم ورکړل شوی دی چې د قبایلی ضلعو ځوانانو هلکانو جینکو لپاره دی. د دغه پروگرام پروجیکټ ډایرکټر خالد عثمان وزیر مشال لیړو ته وایي چې لومړی مرحله کې ځینې هلکان جینکې تربیه شوي دي او تر 2023 پورې به خوشا 5500 نور ته بیلابیلو میدانونو کې هنري تربیت سره د 5000 روپو میاشتنۍ وظیفې ورکړل کیږي.
6 مہینے ٹریننگ دے او 2 مہینے اور سارا انٹرنشپ دے پر ہیڈ 5000 پر سٹوڈنٹ پر منتھ سٹائپن ورکو فری بورڈنگ لاجنگ ورکو اور فری ٹریننگ ورکو اور دین علاوہ 2 میاشتے چکما دس انٹرنشپ ورکو آگا ہم پیڈ دے بیوٹیشن کے امبرائڈری نیٹنگ کے ٹیلرنگ کے آٹو میکینکس والا کمپیوٹر والا شو فری لانسنگ ویب ڈیزائننگ ہیوی مشینری والا شو اور موٹر سائیکل ریپیئر والا داغ سے ٹریننگ گنا نیچے مختلف انسٹیٹیوٹس کے روان دی جاب ملاوے گی پخپل کور کے پخپل کلی وطن کے بدا دوی روزگار شروع شي.
نو وړ جاته وی چر 2019 سرشمیرن تر مخه قبایلی ضلعو کې 2.2 ملیون ځوانان دي چې عمرونه د 13 تر 15 کلونو دي. هغه سبا کوي چې ډیرو نه ډیرو کسانو ته دغه روزنه ورکړي. یو ان ڈی پی سره تعلق لرونکي او په قبایلی ضلعو کې کارکونکي ډاکټر سمینا افریده وایي چې هلته خلک غواړي چې خپل جنکو ته تعلیم روزنه هنرونه او روزګارونه هم ورکړي خو ځینې کلتوري محدودیتونو له وجې دوی داسې نشي کولی. نو باید حکومت ته دغه پام کې وساتي او هغه سره سم دی ورته اسانتیاوي ورکړي.
د ټریننګ پروګرامز راشي د سکلز وسره وسره داسې د کزو پروګرامونه راشي قبایلی علاقو کې چې د خزانانو کا اکسس چې دی د معلوماتو ته د غیر رسایي وسایلو ته د رسایي او خدمات ته د رسایي ډیره زیاته محدوده ده. هغه ته کې مسله دا ده چې کلچرل سنسټیویټي موږ په کار دي چې هغه کوم دا پروګرام کامیاب کول غواړو دا هغه په ضرور په نظر کې وساتو. اکثر هغه ته کې چې کوم والدین وي یا کور والا مسئلہ دا چلو سنگا اولی گوئی دا اکثر دا کور نہ باہر لے گلو تر زانے میں بیا بالکل دا ڈسٹرکٹ نہ باہر نور اداروں تا ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تا یا کالج نو تلے گل زما خیال لے جدا دا سی ایشوز دی چ کم لک منگا سوشل کنسٹرینٹس دی او کم بیریئرز دی دا ہم منگا کنسیڈر کو او دری دا پارا ہم منگا س دا تدارک لات الٹو.
پروگرام کے برخہ خستون کو چاروا کو پوینا یاد پروگرام ل پارا شوخا سور لسو ملین روپے مختص کڑی شوی دی چ جون 2023 پر با دوام لری. دوی مرکزی حکومت او نړیوال مرستندوی ادارو نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی ضلعو نور ځوانانو ته دغه ډول روزنو لپاره دوی ته نور پنګي او اسانتیاوې هم ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندی ہلے
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو. د بلوچستان نگران حکومت یو وار بیا د صوبې ناراضه بلوچستانو د پخلا کولو پریکړه کړې. د صوبای حکومت په خبره بلوچستانو سره خبرو لپاره جرګه جوړه شوې او لیزلې پیل کړې دي. د بلوچستان لړمحاله اعلی وزیر په کوټه کې جرګې ته وینا کول چې د قبایلي شخړو ختمولو لپاره به لیزلې ګړندې کړل شي. بلخوا ځینو ملت پالو سیاسي ګوندونو په دغه جرګه کې ګډون نه دی کړی او دریځ لري چې نگران حکومت سره دا اختیار نشته چې د قبایلي جګړو هوارولو په ګډون له ناراضه بلوچستانو سره خبرې ترې وکړي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اعلی وزیر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې په کوټه کې یوه جرګه وسوه. په کوم کې چې د صوبې د بېلابېلو برخو څخه قبایلي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د اسمبلۍ ځینو پخوانیو غړو هم ګډون وکړي. په دې اړه د کل عبدالله سره تړاو لرونکی د بلوچستان اسمبلۍ پخوانی غړی اجي نواز کاکړ راته وویل چې د قبایلي جګړو یا شخړو له امله د دوی ضلع زیاته تر اغېز لاندې راغلې ده.
د بلوچستان ټول مغز را ټول سی وو کدا وغواړي نو دا مسله حل ده او کچی دا ایس خاموش کشي نو دا مسله نه حل کیږي چې دا د نونه ولاړ د خلکو سره د رابطې وکي د علاقو سره د رابطې وکي چې کم قومونه په ستړو اخته دي په خواشنی اخته دي په هغه ته دی وایي چې دغه ملاره ده روغه بکې جوړه بکې ته دې نگرانی به حکومت کوي. حکومت چې نگرانی وکه خلک به مجبور روغه به هم کوي او کچیر چا نه شول حکومت ورته وایي چې بیا حضور پورې بازو ستاسو کار اخلم.
دا ډول د جمعیت علما اسلام کوټ پخوانی امیر ولی محمد ترابی بیا زیاته کړه چې د قبایلي جګړو له امله د صوبې د خلکو اقتصادي وضع هم ډېره خرابه شوې ده.
نو بیا زموږ کوم صوبه چې په کلي کلي محله محله کې د مسایل دي، نو د دې لپاره دغه چې کوم اقدام وزیر اعلی صاحب کړی دی هم دا به ډېر ښه مثبت رول ولري او دا به پر لاندې سطح چې ولاړه شي دا جرګه د ضلع و تحصیل د علاقو پورې لاندې سطح چې ولاړه بیا انشاءالله دغه ځای ښه مثبتې نتیجه راځي.
د جرګې و برخوال ته په خپله وینا کې د بلوچستان الله وزیر علي مردان ډومکي وویل چې صوبایي حکومت به نه یوازې په صوبه کې د قبایلي جګړو د اواري په خاطر هڅې ګړندۍ کړي، بلکې د ناراضو بلوچستان سره به هم د خبرو په خاطر خپلې هلې ځلې پیل کړي.
وہ ناراض بلوچ بھائی جو ملک کے اندر اور باہر ہیں اور جو پہاڑوں پر ہیں ان کے ساتھ بھی،
اگر ناراض بلوچستان چھپ ملک کی دننا او دبان دی یا ہم پغرو کی دی تاغو سر ہم تاسو د خبرو بہر چسپان دکڑی دوی دی راسی پا کامی دائرے کی دی شامل سی او دا پاکستان پا جوڑش او پر مختیا کی دی خپل کردار ادا کری. خود نموڑی پا خبر چھ کم چوک دا ملک دا سالمیت پا زد کار کبھی تاغو سر با ہیس ڈول نرمی نکیجی. پا دیاڑا دا جرگی یو برخوال او دا بلوچستان دا پخوانی اللہ وزیر ویاند بابر اسبزی راتو ویل
بلوچستان کی خالی دوا مسئلے دی، یو خو قبائلی چی کم تنازعات دی دا قومون جی اپس کی چی جنگو نکی یو خدا مسئلہ دا، دویم چی دی دا بلوچستان کی چی کم غیر ملکی یا بیرونی عمل دخل دا دا یو مسئلہ دا. جرگا وزیر اعلی صاحب غدیر شاہ اقدام دا اقدام دا وجہ سے او کی کم قبائلی تنازعات دی دا مش واپس کی شینو پا جرگے پا شکر کی پا میڑ پا شکر کی دا مسئلے بحال کو.
بلغاڑی تا بلوچ ملت پالا ڈلی بلوچستان نیشنل گوند او پشتون ملت پالا گوند پشتونخوا ملی عوامی گوند پدی جرگه کی گڈون نو کڑی پدی اترس کی دا دسمبر پا وہم نیٹا دا بلوچستان نیشنل گوند مرستیال مشر ساجد ترین ایڈوکیٹ و مشال ریڈیو تا اویل چو دوی تا پا دی جرگه کی دا گڈون بلن اور کول سوی وا، لیکن دا پا خبر چې د بلوچستان لنډ محال حکومت دا اختیار نه لري چې هغه دی د صوبې قبایلي شخړې اوارې کی یا هم د ناراض بلوچستان سره خبرې وکړي.
کومر پارٹی دا فیصله چې موږ په دې جرګه کې ګډون نکو دا جرګه چې دا یو خپل د دې خد خال چې دی او د دې ټرمز او کنډیشن دا یو شی واضح نو چې د څه مقصد د پاره د واضح خبره نه وشه. بل موږ دا وایي چې دا انټریم ګورنمنت چې دی هغه د دې خبرې توان نه لري چې دا دومره لویه خبره چې د مسله چې ده دا دی الکی او دا ناراض خلک چې دی دا خوابدي خلک چې دی هغه په خلا کې او بس دی راوځي.
خود دلته ډېری کارپوهان د حکومت تر سوري لاندې و دې جرګې ته هرکلی کوي. په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې د قبایلي شخړو د هواري له امله به په صوبه کې د امنیت وضع تر ډېره ځایه پورې سمه سي.
حکومت خو دا دغه وکړله ګلزار امام شنبه چې کوم دغه یا تسلیم شوی حکومت ته یا هغه گرفتار شوی دی یا دغه دی هغه تقریر وکړله نن دا خبرې وکړله که دا د جرګې پروسس لکه خان اف کلات دی هغه دا خبرې کړې دي. جرګې منعقد په کلات کې شوی وو په هغه کې د پنجاب سر بلوچ سرداران او په هغه کې چې دی د سند هم دغه راغلي وو پښتون هم راغلي وو پکشه پنجابۍ سیف الله پراچا زما ډېر شیا دي چې په جرګه کې موجود وو. نو دا جرګه متفقه فیصله وو چې زه ولاړ سم انټرنیشنل کورټ ته ولاړ سم او زه اوس راغلی یم دغه سې جرګه که بیرته راسي او بیرته دا دغه وکړي زه بیا سوچوم چې څنګه دا دغه دي.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې که یو اړخ ته قبایلي شخړې زیاتې شوي دي نو بل پلو ته د ناراضو بلوچانو او امنیتي ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي په نتیجه کې د صوبې و امنیت ته لوی زیان اوښتی دی. خو په زړه پورې خبره دا هم ده چې د دې څخه له مخه د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف د تیر حکومت په وخت کې د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د ناراض بلوچ مشرانو برامداغ بوکټي او خان اف کلات سلیمان داود سره خبرې کړې وې خو هغه خبرو بیا څه نتیجه ورنه کړه. لیکن د اوسنۍ جرګې د پریکړو په اړه لا تر اوسه د ناراض بلوچ مشرانو له لورې څه عکس العمل نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د مهمند خلک وای چې په یاد ضلع کې دوه بندونه دي، یو د ورسک ډیم چې بجلی جوړوي او بل مومن ډیم چې د جوړېدو په مرحله کې دی. خو دوی وایي چې د بجلی نه محروم دي. د ولس په خبره دوی ته په شواروس کې دوه ساعته بجلی ورکول کیږي او هغه همداسې وي چې لس لس منټه وي او بیا لاړه شي او بیا سو منټه پس بیا راشي. د بجلی انتظام چارواکي وایي دوی ته ویل شوي چې په څلیرویشتو ساعتونو کې به دغه سیمې ته درې ساعته بجلی ورکوي، خو د هم وایي چې په ډیرو سیمو کې د بجلی تارونه زاړه دي او د تیرې بجلی او د ډیرې بجلی د لوډ یا دباو نشي برداشت کولی، نو د هغې وجې نه بجلی دوی په وقفو کې ورلیږي. شنواز ترکزی پر دې موضوع رپورټ وکړه.
د مومند ولس وایي دغلته د بجلی کموخت دوی د کړاو سره مخ کړي. د ولس په خبره دغلته په ځینو ځایونو کې دوه غنټې، ولی په ډیرو ځایونو کې خو یوه غنټه بجلی وي او نور نه وي. د بجلی دغه دورانیه د څلیرویشتو ساعتونو په حساب سره ده. د بایزو اوسیدونکي او د کلیوال کونسلر چیرمن ملک نورالله بایزي مشهد رډیو ته وویل د دوی تحصیل کې ډیر ځایونه داسې هم شته چې تر اوسه پورې پکې د بجلی تارونه هم نه دي غځېدلي.
د 75 سال راهیسې کله چې پاکستان جوړ شوی دی نو دا د بارډر سره نږدې علاقه ده، دلته کې بالکل بجلی لا نه ده شوی او نشته دی. او د بجلی د لاسه موږ تر دلته ډیر مشکلات دي، ولې چې دلته کې په بیزو کې تحصیل دی نو هغه هم سولر روبانه کار کوي او دغسې تناد را د هغوی مطلب دا دی چې سولر پلانټ کړی دی او دغسې زموږ کوم قومي چې دلته د ټوبویلې دي نو هغوی مطلب دا دی چې ځان له سولر پلانټ کړی دی.
د مومندو آبادی د تیرې سرشمیرنې تر مخه د 15 لکو زیاته ده. دغه ضلعه کې لوی تجارت د سنگ مرمرو دی. د سنگ مرمرو کارخانې هم د مومند ر بهر لکه په شوقدر، سبحان خوړ او پیښور کې دي، ځکه مومند کې د بجلی ستونزې دي او کارخانو ته هم د بجلی کموخت او د بندښت مسله شته. چې بجلی نه وي نو بیا خلک متبادل څه کاروي؟ د کوزه مومند اسرت خان مومند وای نن سبا ژوند په بجلی روان دی. دوی بیا د نور نه بجلی جوړونکي شیشو نه کار اخلي،
یعنی څلورش ګنټو کې دوه ګنټې بجلی، شپې پاته بجې بجلی راشي نو پاته بجې باندې په بجلی باندې بیا سوکڅه کوي، ځکه چې زمونږ ضرورت په مازیګر کې په سهار کې چیر اوبه پېډه کې شي، مال پې خړوب شي، د کور د پاره اوبه ډکې شي، نو بجلی خو بس دا وګڼه چیر موږ په نش کې حساب یو زبده وي مسې بجلی نشته. چې بجلی نه نو بس دا هغې سره الټرنیټ دا دی چې رڼا د پاره خو یو پی ایس او بیټرۍ نه استعمالو.
پنډیاری هغه سیمه ده چیرته چې خلک سبزیانه کوي، د اوبو ضرورت ډیر زیات وي، ځمکه کې اوبه هم شته. خو د ګړنګ اوسیدونکي ناصر خان وایي دغلته هم ځینې خلکو سولر ایمانه د نور شیشې لګولي. ناصر خان زیاته کړه دغلته د ولس شمیره د 1 لک زیاته ده، خو د نور د شیشو نظام شاوخوا 150 خلکو کړي.
چې زمونږ د انبار پنډیلی دانشکل د دې بجلی خو بیخي نشته. 24 ګنټو کې مونږ ته 1 ګنټه خو هغه د سیچ په غی باندې ستا د اوبو مشین چلاول خو غټه خبره ده چې موبایل هم پنه چارج کیږي. خلق خپل دو وخت روټۍ پسې رین دي نو تاغه وسو لګی دا سولر بجلی به څه جوړه کی؟ خپل کونو رپو ده.
د مومند د بجلی انتظام سنبالونکي د ټیسکو دفتر چارواکو مشال رډو ته وویل دوی ته اجازه شته چې هر فیډر مانا هر کلی ته په شواروز کې درې ساعته بجلی ورکړي. خو بیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې خلک وای کله درې ساعته بجلی نه ده لیدلې او تر دغې کمه بجلی ورته ورکیږي، نو دوی په ځواب کې وویل ځینو کلیو ته د بجلی تارونه ډیر زاړه شوي، هر وخت چې په بجلی لوډ یا فشار راشي نو دغه تارونه بیا بجلی نشي زغملی، ځکه هم محکمه ورته په وقفو وقفو سره بجلی ورکوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ځوانو استادانو اتحادیه د 40,000 استادانو د روایتي پنشن ختمولو پالیسۍ خلاف د دسمبر په 20 نیټه د خیبر پختونخوا د اسمبلی ودانې مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو دړکه کړې. د روایتي پنشن د ختمولو پالیسۍ د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت په 2022 کې جوړه کړې وه، خو د دغې پالیسۍ پر ضد استادانو دوه واره په اسلام آباد کې احتجاج وکړ او د دوی په غوښتنه بیا د خیبر پختونخوا اسمبلی یو ترمیمی بل په 12 سپتمبر 2022 کې منظور کړ او د دغه ترمیم په رڼا کې ورسره حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې د 2022 نه وړاندې په برتي کړل شوو استادانو به د روایتي پنشن د ختمولو پالیسي نه لاګو کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د احتجاج د ایدان د دسمبر په 16 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ځوانانو استادانو ټولنې په یو خبري کانفرنس کې وکړو. او دوی ویل چې د دوی د پنشن د ختمولو د پالیسۍ په ضد د دسمبر په 28 نیټه د سرکاري سکولونو 34,000 هغه استادانو د احتجاجي پرلت وهلو پلان جوړ کړی کوم چې د 2022 نه مخکې برتی کړی شوی دی. د ینګ استادانو د ټولنې مشر عطاءالرحمن په دغه اړه وایي:
مسله دا ده چې زمونږ استادان د سی پی پن یو نوی قانون په دې صوبه کې راغلی دی او د هغې نه مخکې برتی شوي دي د 34,000 په تعداد کې. خو د بدقسمتۍ نه ای جی آفس یو لیټر په غلطۍ کې کلی دی او د هغه لیټر نه بعد چې دی نو زمونږ پینشن ختمول غواړي او مونږ واپس په سی پی پن کې شاملوي چې زمونږ پینشن ختم کړي. مونږ د دې خلاف بھرپور مخالفت کوو. د دې حوالې سره چې دی نو مونږ ډپارټمنټ ته هم لیټر ورکړی دی، فاینانس ته هم لیټر جمع کلی دی، ټول خلک مونږ د دې نه په ټیم باندې خبر کړی دی. خو د هغې باوجود هغوی زمونږ مسله ناوري، مسله نه حل کوي.
د ټانک د جنډولې تحصیل د ځوانانو استادانو د ټولنې مشر انارګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د روایتي پینشن د ختمولو پالیسي په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2022 کې جوړه کړې وه، خو د دغه پالیسۍ په ضد دوی بیا دوه ځل په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو او د دوی په غوښتنه بیا صوبایي اسمبلی یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2022 کې منظور کړو او د دغه ترمیم په رڼا کې ورسره حکومتي چارواکو جمعنه وکړه چې د 2022 نه وړاندې په برتی کړې شوي استادانو به د روایتي پینشن د ختمولو پالیسي نه عملي کیږي. انارګل بیټنی په دغه اړه زیاته کړه:
دین مخت جی پی فنڈ ہو، جی پی فنڈ چی دا سی ہو چی یو ریگولر پینشن و ملاوی دے، بیا باغی چی کم جی پی فنڈ تا وال جامع سو بیا بتا تا پینشن بیا باغی نباد تا بچو تا ملاوی دے، او چی کم دو دا ترتیب جوڑ کر دی سی پی فنڈ وال دی چی اوز دو دا کسا کئی چی 10% بتا نکٹ کئی او 12% بدو ور سر جمع کئی. مجھا دا نمانو مختم پا دے بانی تی جاجون او در نیان کڑی دی پا اسمبلی چی پا دے بانی بیل پا سوی دا چی کم مجھا چمر ٹیچران برتی سویو اغه چې دا ارشه سوی دی کلیر.
سرکاري دستاویزات خای چې حکومت اوس دومره وسایل نه لري چې زرګونو ریټایرډ شوی سرکاري ملازمینو ته روایتي پنشن ورکړي، نو په دې وجه په 2022 کې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت صوبایي حکومت د کنټریبیوټری پنشن فند په نوم د روایتي پنشن په ځای نوی پالیسی جوړ کړه. په پیښور کې د اوصاف اورسپانی بیورو چیف فرید الله خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې اوس وفاقي حکومت هم د نوی برتی کړې شویو سرکاري ملازمینو لپاره په داسې یوه پالیسۍ کار روان کړی او دا ځکه چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن اخراجات ډیر زیات شوي دي.
نن هغه وخت راغلو چې د بجټ نیمه حصہ چې دا تقریبا د تنخواګانو او پنشنو کې زی، نو بیا حکومت تیر حکومت چې د صوبا کې وو نو هغه دا یو پلان جوړ کړ چې په 125 ارب روپے چې دی دا په پینشن کې زی، نو چې را روان کم نوې برتی کیږي نو کنټریبیوشن به کوي دی، بس پیسې چې سبا وسره حکومت دغه کوي. بیا پکې یو دا د غمرغله چې څنګه چې بیمه پالیسی دی په دغه طرز باندې دی ته یو داسې فنډز جوړ کی چې سپکې دغه ګورنمنت امپلای اچي او دغه پیسې چرته حکومت یا نور ادارې انویسټ کوي او داغه چې سونه ګټه وټه راځي هغه دې سره جمع کوي او د نوکرې د ختمېدو نه پس د ته یو غټ اماونټ چې دی هغه حواله شي، نو د میاشتې هغه سیس به ختم شي.
د نیګران صوبایي او مرکزی حکومت چارواکو د روایتي پنشن د ختمولو د پالیسۍ د عملي کولو په اړه د ینګ ټیچرز اسوسییشن د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې سندي ویلي. خو د ځوانانو استادانو د ټولنې مشران وایي که د اکاونټ آفس نه پس د خیبر پښتونخوا د فاینانس ډپارټمنټ هم د دوی غوښتنه ونه منله او د دوی د پنشن د ختمولو حتمي اعلامیه یې جاري کړه، نو دوی به د دسمبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,390 او 15,510 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلوهرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ. دا مشال رادیو دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګزند ضد کمپاین وخت په وخت روان وي. په قبایلي ضلع او رګزو کې یو د نهو میاشتو ماشوم پولیو وهلی دی. په روان 2023 کال کې دا په خیبر پختونخوا کې د پولیو څلورمه پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې د پولیو شپږ پیښې سخکل ثبت شوې دي. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغۍ نه ختمېدو وجوهاتو کې ناسم خوراک، د صفایي ناقص نظام، امنیت او انکاری والدین دي. د دوی په خبره یوازې ساسکو ورکولو سره په دې رنځ قابو موندل ممکن نه دي، بلکې دې سره تړلي نورو اقداماتو عملي کول اړین دي. په 2022 کال کې د پولیو ناروغانو شمیر شل و، چې روان 2023 کال کې دا شمیر شپږو ته رسېدلې ده. نور تفصیل د ګلیاس په دې تفصیلي رپورت کې.
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیښه ثبت شوې چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنځ شمیر شپږو ته رسېدلې دي. دا خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سکتر عبدالباسط د دسمبر پر درېمه مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیښې په خبر پختونخوا او دوه پسند کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزند وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات ښایي چې مال نیوټریشن یا خوارځواکۍ ښکار دي، او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې په کار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزند ناروغۍ پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی، نو ماشومانو ته چې کوم هغه ریکوایرمنټ پوره دی ورکول په کار دی، هغه نه پوره کېږي. بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول په کار دی، هغه لیول د ماشوم جوړېږي نه. نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي، نو هغې د هغې به هغه ښکار کېږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دي کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکوي، خدای به بیا هم د دې بیمارۍ ښکار کېږي. که د دې نه ښکار کېږي د بلې بیمارۍ به ښکار کېږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کېږي، نو هغه یوې طریقې سره دو طریقو سره کېدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه موته لګېدلي، او ګیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو الب داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت به کېږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار ښځې باید په مستقل توګه د صحت بنیادي مرکزونو ته ورځي، او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کېږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی، او د دې لوجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لري ویل چې د بجلی ګیس توانای کمې لوجې صفایي نظام ګډوډ دی، او په دې کې وایرس نور هم وده کوي، او ساسکو ورکولو سره د دې رنځ باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور ځل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دي. اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چېرته سائنس کتاب کې ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی، خو مونږ خو چېرته دا 50 ڈوز او 75 ڈوز اویا ڈوز نه دي لیدلي. زمونږ بیسک کنسرن خدا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خدا هایجین، زمونږ صفائی نشته، زمونږ اخ و سپریډ کیږي، او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانہ ده، نو هغه کې دا خو مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نشي، زمونږ واټر سپلای امپروو نشي، ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا بهم دا غیني
دا. په پاکستان کې کلونو راهیسی د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي، خو خیبر پختونخوا او په تیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسېدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی، زیاتر دا په ساوت کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس، او الته تین درې ماشومان دغه شوي دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي، خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي، دا غي پرایورټیز چې کم دي، نو هغه می بی داغی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اس وقت مخ کے خدا بیا خور شو دی کی لکشان تیم لینین سی راشی نو دا دی وائرس دا غری چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی رے 64 نمونے اوور آل ملک کی چکم زمونگ دی نو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو وچ از ویری الارمنگ دا نو ایو مایو سے خبر نہ کہ وی ول سون اوور کم اٹ
پ 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گوزن شل پیخی سب شوی وی چ ورسخه ی ولس ناروغان د شمالی وزیرستان دو د لکی مروت او یو د جنوبی وزیرستان وو په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
اوریدونکو ګل یازو چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو د دې خبرې غړې ریپورتونه هم دومره وو د خبرې غړې څنګه وو او د مشال ریډیو د نن ورځې نور خبرونه څنګه وي که څه ویل لرې نو موږ ته خامخا خپل نظر پرېږدئ. زه درته هغه شمېرې ویم چې تاسو پې پیغام ریکارډولی شئ 00 420 11 24 دا د پیغام ثبتونکي ماشین نمبر دی. په موبایل ټلیفون یا د کور د ټلیفون نه زنګ وهلی شئ او که په وړیا نمبر باندې واټساپ پیغام ریکارډول غواړی غږیز پیغام را ته په دیش میرا پری خوښی 00 403 500 3 4 9 د شمیره د تیوار بیا ما 00 403 500 3 4 9 نو له همدې سره به د خبرونه په لګه شی باکی پای ته رسیدي. تاسو نه مننه چې د خبرونه تم غوښ نیولیو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.